غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، هند په کابل کې خپل ډیپلوماتیک استازولي د تخنیکي پلاوي لکچې د سفارت کچې ته لوړ کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. ښاغلی جی شنکر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هند د لوړو زده کړو په مؤسسو کې افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو، افغانانو ته د ویزو د اسانتیا او د کرکټ د پرمختګ او په نورو برخو کې هم له افغانستان سره د نوي ډیلي د همکارۍ ژمنه وکړه. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوي ډیلي کې وویل دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلی متقی چې ورمه ورځ په یو اونیز رسمي سفر نوي ډیلي ته ورسېد ټینګار وکړ چې طالبان به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمه شپه د دې ولسوالۍ پر مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دوو اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. پرون د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې تایید کړه چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړې او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. د لبنان ولسمشر جوزف اون د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو هوایي برید چې د روغتیایي چارواکو په وینا پر ملکی وګړو شوی او یو تنی وژلای دی وغند. ښاغلی اون نن وویل چې د لبنان په جنوب کې ملکی تاسیسات تیره شپه یو ځل بیا د اسرائیلو د ناوړه یرغل په ترڅ کې په نښه شول. هغه وویل چې دا برید هیڅ راز توجیه نه لري. د لبنان ولسمشر زیاته کړه چې د دې برید اهمیت په دې کې دی چې په غزه کې د اوربند تر نافذېدو وروسته کېږي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. اسرائیلو په غزه کې د اوربند له اعلان وروسته د لبنان پر خاوره د ایران پلوه وسلوالو پر سنګرونو پرله پسې حملې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان پرون جمعه وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو پر لور وخوځېدل چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کاتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د غزې د شمال او د غزې ښار پر لور روان دي. پر دې ښار څو ورځې مخکې د اسرائیلو تر ټولو لوی برید شوی و. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د اوربند هوکړه له پرون غرمې څخه نافذ شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو په دوهمه 50 اووریزه سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا سیالۍ د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د ورځنیو لوبو د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ ورمه ورځ وګټله. د لوبلړۍ درېمه او وروستۍ سیالۍ د سه شنبې په ورځ په پام کې ده. دواړو ټیمونو مخکې درې شل اووریزې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنګلادیش ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پر ہیل چ ټول جو روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دویم دوال وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ویل مسله په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره رسیدل، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسیږي یعنی دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصه وي، د کلمې څخه خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجی کم ژوندۍ موجودات چې زوجی تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې N یا 2N یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا داټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتي بازوګان په کې رامنځدي، لاند بازوګان په کې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستې کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډېره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چه هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپندل فایبرونو ترل دی چې سپندل فایبرونو د سنترومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي ترل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنترومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بچ دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپندل ترونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپندل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپندل فایبرونه نور له منځه ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز د نوټشکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلی نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپندل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپندل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېش په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځ ته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ سولې چې هغه دوه حجره برابر سره په دویم میوسیس کې بیا چې کړل په وویشل سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجره ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي. د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس د مو ویل د میوسیس د چې د فرق دی دوی چې دی د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دي. ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو. که چیرې میوسیس وجود ونه لري، مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي، کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي، او که چیرې ډېر سي هغه داون سندروم باندې اخته کېږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه، مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظه ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي، مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري، او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي، او په میوسیس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړو. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسیس اهمیت څه شی دی؟ او درېمه پوښتنه ده، د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه، هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو،
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کې حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګ زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې د عملیې راښکار کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات ته عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چې شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسېږي لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نو غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي مثال په وینو د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګه د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره یې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دي هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه ځخه منشا اخلي چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکی او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکی چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي، یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي، یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي، یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي، کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل پلازما کې ټکلم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور شي کېږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لري سودیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اربا سي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغېزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پونتونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي اسد الله انديال انديال صاحب خبرونه ته خره غلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی تاسو چیرته زیږیدلی یاست لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او همکارانو ته زما نوم اسد الله انديال دی د هلمند ولایت د نوي ولسوالۍ يم په هلمند کې زیږیدلی يم او لومړنی زده کړې مې د شوندې د کریم په هلمند کې کړی لیسانس می په سوداګری برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه خسته او ماسترۍ می د سوداګری په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په دې سش کال کې
تاسو هم لیسانس او ماسترۍ دواړه په سوداګری کې اخیسته ده کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسترۍ مو او تاسو ویل چې نه مخسته کابل پوهنتون نه
لیسانس مې نورې صاحب په 1303 نوي کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه او ماستری مې هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ د 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوي د دندې اړتیاوي نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي ما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت سول
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په 1303 کال څخه مخکې په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یو نړیوالې پراختیايي موسسې سره د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یو موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن څخه تر پرځ کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 کار وکړ د شونکو د روزنی د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پونتن تر اغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دندر اپیل کړل تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دندې اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپאי اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 په هنتونو ته د دې ونډ ورکول شوی و چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په ګوس په هنتن کې د دې پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې پنتن کې د اقتصاد په همزي د رئیس په توګه مې دندې اجرا کول خو شاوخه څلور نیم کاله د جمهوریت حکومت ترنګې دوه لږ مخکې څو میاشتې مخکې د هلمند دولتي په هنتن تللی يم او هلته د استادۍ د اجرا کوم په حال هم د اوس په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث د لرم
ډیر خاندل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو ذکر پیل کړی نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلوده انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شوندې په دوران کې څنګه څه ذکر خو کله چې تر ډېره زه وظایف ته مخه کړل په وظایف کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه شسول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د زده کړې یو ان جی او په پوهنتون کې دننه وایي خدمات وړاندې کول فعاله و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته مې زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیړنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسکې مو کار پیل کړ په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شوی دي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیت تدریس ته مو مخ کړل او غوښتل مو چې بیت نور کسان وروزه دي بوس پونتون ته مو مخ کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل ورکیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاس تر وړنې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتن څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتن څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته د زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا پیسلا پروموشن وکي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیوي چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا پیسلا جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ. اوس هم د جوریکي زده کړو او تدریس ترڅنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سیکورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمينه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کېرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې د دې ته د جنو پروژو یا کورنیو دندو ورکول ترڅو د عملی ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنی ولري. او بل برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دې د موقت کار کول ده، چې موږ تفاهم لیکونه یا هوکړه لیکونه له دغه سي کاروباري سازمانونو سره لیکو او بیا خپل محصلین ورته لیږو ترڅو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او کولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو لسب ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوی د استادانو او د پونتونو خط دوام لري، خو نس ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي، د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحت من متهلی یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسو مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه، د بوست، وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلای شي چې په خواره کړه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کړه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظر څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همسته، د مشرقي زون خلک هم دلتسته، د شمال زون خلک همسته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلتسته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزې لري، د بودیجې په برخه کې ستونزې لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې صاحب، ستونزې څو همدا ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنې د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پوهنتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله؟ هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېر توجه نه کېده هغه د وروسته پاتې ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېر ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهیږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي، یعنې نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوی دی. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي.
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت ته په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونو دومره زیات اغېزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي. څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره علاقه ده، او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي، او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رښتیا کې ډېر مستولار شي ځان خدمت مسلکی کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی په لاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي او ترڅنګ یې ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوئ بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي تاسو څنګه هغه په ګټه بدلولی شئ ځکه په هره برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګري وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکاناتو ته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې څنګه وظیفه بچی نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دی دا باید تاسو دوه آپشن یو لومړی آپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغه څخه ګټه ترلاسه کړي
ډیره مننه کور ودان اسدالله انډیال د هلمند